د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زړک په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډیرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي، خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
بنټ دا سرګندونې داسې مهال کوي چې تیره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرلپسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 بجو پولیس هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوې دي. د ګرجستان صدر اعظم اراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بلې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت ووډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیه پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبله تورن کړل. او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل، دا تصور هم لا نشي کېدای چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالفې هیئت تحریر شام ډلې تیره اونۍ حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له حلب ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د منځنۍ طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنی او نړیوال غبرګونونه پارولې دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلې دي چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسی په برخه کې له نورو محدودیتونو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
مخصم قوله گی ده خانم دیگه واقعا بر ما سخت است.
صبرګل سلطانی چې د طبي زده کړو دی و انسټیټیوټ محصله ده په زړغونی غک پرونسیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوي کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا ما درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې خپل مایند او فایند سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلای. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
واقعا بریم سخته.
دا یوازې هغه سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډیره نهیله کړي، بلکې د قابلګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هیواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډیرې خواشینې کړي دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کیږي. په یو ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یو مرکز په لسګونو نجونې لیدل کیږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تیره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابلګانو او نرسانو د شمیر کمی ډیر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابلګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هیواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هیواد کې په هرو 300 میندوارو ښځو کې شاوخوا 650 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هیواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دافیر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ نن د دسمبر څلرمه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمیر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بیلابیلو بانکونو فعالیت خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي کته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوای خلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو ای سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسے نو ورکی چی پیسے منگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وای بانکونو په چارو کې اسانتیاوی را منځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفی اغیز پریښی دی. نو موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې گھنٹه څلور گھنٹه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه او یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې عمل افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیریدو لپاره له بده مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یاداده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی، وروسته یې د اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10000 افغانیو پر ځای اوس 1500000 افغانۍ او میاشت کې 15000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وټلو په اړه ازادي راډیو ته وایي،
تر څو چې د زمونږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې د نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې د چ په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه. چډیره برخې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 منېټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځوړلو د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د غیسمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیک تر لیک دورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوډ ګوډ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیوي مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړای دی. خو لږ مخکې یوې نړیواله موضوع ته ورځو. د ناتو عمومي منشي وايي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سمبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخ ته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود، له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هېواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیسټمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او وویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبه د اوکراین دغه اعلامیې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکی کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم ګل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هتا میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کم کم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه مې لفظونه کې پیلي غزل مې د مات سره دا ناراج وکړي.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کوال او شپاړن اسد الله ملک سي له چاپ شوو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختل چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه ده. د سکار سمسی ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي. خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غوښتلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کانفرنسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېشتوي. افغانیک دفتر سشکل د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک اسد رادو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لیږلې پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی. د خاغلی انجینر اسدالله ملک زی دی آلمانی څخه ژباړلای دی چاپ کړی دی. دو نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشاه نکل دی. په دوغو ټولو کتابونو کې دی آلمانی ژبې څخه لنگ لنگ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړه ولې دي او مخ چاپ کړی دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروس شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیله بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي. دغه سیغونډي هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دې پوهیږي چې شی لارې له بدو بیل کړي د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بیش لمخي ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لبی خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرکتنه له ازادي رادیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس ته انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، مات یا بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اخیز به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطري او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطري په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما نوې زنده د خاطرو ځریه درڅنه په ملي کډو خاطري ملي کډه له دې کال نه د البته مو سپورې دي خاطري خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړې وو.
او بالکل دا د راتمنجب دی او ست کلونه شروع شوه ده انځل سوالیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر جلا سو دراته کال پورې دلته کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شو ورکړ شوی ده. زیاتره برخه یې غوډي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او باید یې څه څه پیښ راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلي دي کوم ورسته بیا ولیکلي؟
نه دا د شو چې البته دې نه مخ خو ما را دته لو چې وزنیه درڅنه کله کله ونی کوم کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلی. البته باید وخت باید چې له کابل او وطن یې هم بیتبرال ما باید ونوځي کلی ډیر کم نه شوی چې شاید یو هفته باید ملي کلی. نور په پامغه ورځ دا ته په یو سات لیکلی د ډیر د شراغلی دي چې مثلا په کتاب کې راغلی دي چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلی ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاته شوی دی دغه شوم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینه ته لاړو یا دا وکول بیا ورستم بیا بیرته شروع کړی دی چې څه وسو په دغه پیښه کې
په خاطرو کې داغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي.
او دا شته چې تقریبا کوم یو داسې دي چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وته له ما یو مېشتي نور په کابل کې هم خپل خبرستر ګل درې دي. او جنې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله مش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسې کولې کنه کارانو یا د پیخو مثلا دین ملي سلدلې دي خبرې څخه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیر شو په پلانکینګ کې کې په پلانکینګ جګړه کې دا شمه راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک موکوم خاطرې د نور په وینا راخستی وي. فکر نه کوم چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو.
نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکړي کنه کله کله نور منظم راستن سوی دی. مثلا یو خو تاریخ ما ورکای دی عربی تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دی کنه او دغه شي وسو دغه پښو وسو دغه شي جګړه وسو دغه شي او بل دا چې نور شي روایت کړی دی هغه هم شمه مې لیکلی دی وخت مې لیکلی دی. مثلا پرون شپه په نه بجې په مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راخلل شوی دی چې یو وخت لري دا سره یو وروسته راخلي بیا د سړي هېري یا وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغو ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولای لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شمسه د شوچې هغه جنگونو کې سړی خپل یې متوبیل شغه احساس ډیر زیات اسلا پیوړ یو کار ورزي جنو شایانه کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند یې پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا ویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنګ کې او دا دغه ورکه وب کې پاتې شوی خو یو څوک بیول ولی په چاپ شو خښت تر څنګه دغه شوم څوک بیول ولی یو خلکو ته یو یو دې جنګ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې څه ودی چې ته اورو کله کله زه دې هغه دلم تر درسره چې ډیر جنایت کار ډاله ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به دې دې یو څوک دې خطر تشکر شي تا دې جات په بکیته خو او تبعی ده چې وای کله چې فوتبال لوبه روانه وي ته فوتبال نه پیژنې دواړه خو په دې وی ترنداري کوي کنه موږ به تبعی ده چې چا ترندار به وي به نو اما کوشش مې کوي ده تر دې راځي چې څه پیښ شي دی هغه شي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مخ مې یو کې کنه پرې ده چې یو به تر پانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو موږ ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکلی چې یو واجب په شیرونو کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دی یو وخت قابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په باندې بایتونو مېتونو کراګل دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام دې په اړه نه لیکلی چې کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیلونه کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی. تاسو سار صاحب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطري کې کړه کتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا 14 نشوي ده څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مولي کله لا انجام به خبر وي او کنه
چې ډیر خو نه خبرې کنه یعنی نه معلومه دي څه به پیښتي بل دي به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه لاس لیکل او ورسته به ان پای به دی حدیث پای به نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شیر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي. استاس په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز د لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډیر شاید دا ژبه یې ډیر په خوندور دی د فاصو د ما په کومه کنه او وروسته وروسته مې بیا تخرب کړه نه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بالکل ځکه هم دا کړی دی یعنی هغه نه دی داش نه دی چې ډیر د هنریان د لیکن سوي ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی رنجګری یو د ټول کنټرول ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
للیکوال او شاعر علم گل سهر څخه مننه
للیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
نظر می دی دسترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسې دی ک جنت می د خو بو دی په حسرت ور پسې ګورم شکستایم زپتللیو پسې زخت ډیر خپایم کمی ورځی دی د عمر ک کلونه د ځواني دی کملګری په خوانی دی ک خبرې په خوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم زپتل لیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و دا هر چه چرا یادیگی بس غصایم زپت للی پسی زخت ډیر خپایم لیونتوب او کمینه زد دواړو پور وړی دا ز کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی سبې زای لوی هلی سبې زای بوم ستړی تل یاد ساتم د نورو غوند نه يم زپت للی پسی زخت ډیر خپایم که خندل می یوازی که جړلی تا سره دی چهار څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په ورستی وار می کتلی تا سره دی په یو یو پسې اره اره یم زپتللی پسې زخت ډیر خپایم که یادونه خاطرې دی که موشوی خپکانونه که اخیستی مو یو ځای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع می ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاستې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم د غزل زما هم دا فرق دی نظم باندې زه ډیر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډیر هغه سوچ ور باندې نه کوم مثلا دا نظم چې ما ور باندې ډیر سوچ کړو شي مثلا کوم شیان دي چې په لوب سي انسان خپل کېږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیریو محسوس مثال دي چې دا هني واقعیت هم ده سړی مثلا د سترګو زیری کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام
خبر نه وی الهام خو زنه ورته وایم ز ذهنی حالت بولم خو امدغه ذهنی حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانسته وي نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کېږي چې غته خلک الهام وایي خو وي ما خپل تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کېږي سړی نسي کولای چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ور باندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یو ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کی نو هغه طبعا سم لاسی نس کول سی یو شی رسم کی چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سی تختې ته ودرې یو شی ور باندې رسم کی طبعا فکر ور باندې کیږي او بیا یو شی جوړیږي اما غزل اکثر وخت لدی متفاوت غزل فکر کوم دی غزل لی وخت به داد هغه دغه ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستي حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي
له همیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د غنو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر تاړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ش غزل هم چې په خپل همیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له شور فکر پرته سم نشي و سم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مار جوړ کړي چستا مینه متا ته رسبی پروردگارا منزل ته دسما څومره ښکلې لاره جوړه کړې دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي غزل مې د مات سره دا ناره جوړه کړې فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړه کړې فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړه کړې د اوخ کول جوهر می هنداره جوړه کړې جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړې زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مار جوړه کړې دا چا اوسرانه مستا سندر مار جوړه کړې
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېښلی و
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوې او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا او رستر بلی په کمیټو ده د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لارغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی تفصیل د صادق رښتینی راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ ووس تر ډیره پکې سوي
ځنه ته د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتابلو غانی او منځري چې شان به پراته چې هغه به وګورل څه جواب وګورانی ول او څه هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته بيخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورستر بلی کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په شونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جشان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بنجې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید دا زموږ غي یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شکلو هنرونو یو ټول نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل اثر ننداري ته وړاندې کول. خود نو تاهولات په پایله کې د غټولنه منحل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپی خدمات وس ستډیر دي چاپی لیکنې دي. مثال یا چې مکه پټی دا پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي. مثال خلک یې جوړي په دزمر پر لاسکاري ارګه زې ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغه سې دی نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوي.
دا چې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یو ورو که هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې وکړ. دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خاطر هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او تنندرتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتي رو پیړوي کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو،
او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، 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 د چیر زای مینې زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبره جایزه د دوبۍ د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساسی راډو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاله د افغانستان د شزو ژغ ووسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي او پنړیواله کچاخې سمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه تر لاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپل موسیقي او فعالیتونو لپاره هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
در این مقطعی زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخواه لحری خواد زورول کیجی خود زخمی وجود او تپی روح سره بیا هم نتسلیمی جی ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده ده هغی دردیدلی شدی جاغ ده چی پرمخی طولی دروازه ترل سوی دی که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی خو زموش ارمانون با هر خند مات کری باور لرم چی مجد افغانستان شدی با آزادی تجربه کلو که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو که
چی در آواز خانی؟ چی در بخش های دیگه؟
دی عرب دی افغان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او د هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوری د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
په یک افتخار برای همه زنان افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مستخار وی ستی پر عاشقان وینم مستخار وی زوان دے اوی زان وینم وای پشن دسرو ستی پر عاشقان وینم مستخار وی ستی پر عاشقان وینم مستخار وی اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقاں بنمے مستخار ہوئے ستی پر عاشقاں بنمے مستخار ہوئے Thank you.
عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑ